द वॉशिंग्टन डीसी ना द वॉइस ऑफ अमेरिका डिव रेडियो दे
ګران اوریدونکو کوتونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا د ریو ریډیو د ټلویزیون یو ساته خبری خبرونه ده نن د خالی ورځ د سره سوال لسم کال د دسمبر 12 منیټه د پاکستان کې شوې دي د شپې لس افغانستان کې دی نه نیمه په واشنگټن ډی سی کې د غرمې 12 بجې دي د وایس اف امریکا د ریو ریډیو په دې یو ساته خبری خبرونه کې درته زه سمینه احسن
او زه اشفاق مومن
هر کله وایو او لاول تاسو وړاندې کو تر دې وخت پورې د مهمو خبرونو سرټکی
د پاکستان پنجاب صوبې په مظفرګل خار کې څلور ترخګر وجل شوې دي او ځايي پولیسو مشر وایي چې د دوی تعلق د پنجاب د طالبانو سره دی او د شیعه مسلمانانو ماتمی جلوس کې د بمی چاودنې پلان درلود.
یہ جو دہشت گرد ہے ان کا تعلق پنجابی طالبان سے ہے, جو اسلم گروپ ہے, ابو عبید اللہ گروپ جو ہے ان سے تعلق ہے اس تنظیم سے.
د خوراک نړیواله ادارې له خوا د شمالي وزیرستان بیکورا کډوالو ته د خوراکي شیانو د تقسیم کار به د رواني میاشتې د 15 نیټې نه شروع کیږي. د ادارې ځای مشر وايي 13 میاشتې و 500 زره کورونو ته د خوراک سامان ورکړي.
دا به موږ د 15 نیټې نه ان شاء الله چې په مرکزونو کې دا راشن کې نه شروع کو.
او د افغانستان سویلی ولایت هلمند کې تونلارو په ځمکه خخ به می صفاکون کې 12 کسان وجل او کابل کې طالبانو د افغانستان د سپریم کورټ یو اعلی چارواکي عتیق الله روپی وجل دي.
چې د دوو موټر سایکل او وسلواز نه معلومه کسانو لخوا په هغه باندې د دې شوې دي کله چې هغه اسپتال ته ورل کېدو نو په لاره کې هغه تا ورکړه. د حکومت مخالفین وسلوال طالبان چې دي هغوی پراپر غاړه اخیستې ده.
سرټکی تاسو واوریدل د وایس اف امریکا ډی ریډیو د ټلویزیون خبرونو سره اوسئ او خوښې وز د خبرونو تفصیل ته.
پاکستانی چارواکي وایي چې د پنجاب صوبې په مظفرګل خار کې د ترخګرۍ یو غټه حمله ناکامه کړې ده چې پکې څلور ترخګر هم وجلې دي. د سویلي پنجاب مظفرګل ضلع د پولیسو مشر رائے ضمیر الحق میډیا ته ویلي دي چې ترخګرو د شیعه مسلمانانو ماتمی جلوس کې د بمی چاودنې پلان جوړ کړی و. نوموړي ویلي دي چې د وجل شوو تونلارو تعلق د پنجابي طالبانو ابو عبیده ډلې سره دی. دا پیښه په داسې حال شوې چې پرون د پاکستان داخله چارو وزیر رحمان ملک ویلي دي چې د پنجاب صوبې په جنوبي خار ګوجرانواله کې د داعش ډلې غړي موجود دي او د دې دغه مرکز دی.
د ملګری ملتونو د خوراک نړیواله اداره ورلد فود پروګرام یا ډبلیو ایف پی چارواکی گلزار خان وایي چې 13 میاشت کې د 15 خوراک د تقسیم مرکزونو نه د شمالي وزیرستان او 500 زره کډوالو کورونو ته د خوراک سامان تقسیم شوی. د دوی وینا ده چې درې مرکزونه د بنو د یونین کونسلو نه کار کوي, دوه په ډومیل کې دي او یو مرکز دوی په بکاخیلو کې د پرانستلو اراده لري. گلزار خان زیاته کړه چې د رواني میاشتې راشن به د 15 دسمبر نه دوی کډوالو ته ورکول شو. روکی په دې راشن کې به غوړی, چینی, دال او مالګه د یو خاندان په سر ورکړی کیږي.
پاکستانی چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا او قبالي سیمو نه څلور نور ماشومان د پولیو پرنځخته شوي چې ورسره روان کال د پولیو د بیمارانو شمیره 280 ته رسیدلې ده. د وزیر اعظم د پولیو څارنه کوونکي او مرستو دفتر تر مخه په دغه ناروغانو کې یو د خیبر پختونخوا سوات سیمې, دوه د خیبر ایجنسی او یو د سویلي وزیرستان قبایلي سیمې سره تعلق لري. روان کال د قبایلي سیمو نه د پولیو 122, د خیبر پختونخوا نه 18, د سند نه 20, د بلوچستان نه 19 او د پنجاب نه 3 کیسونه مخې ته راغلي دي. په دغه باندې د ډیورډ خبريال پیر ولا شان نور تفصیل وړاندې کوي.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د سوري لاندې کارکونکو خصوصي پولیو سیل ملک کې د پولیو سلور نوي کیسونه مخې ته راتلو تصدیق کړي دي. د خصوصي سیل لخوا جاری کړی شوی بیان تر مخه د پولیو نه متاثره سلور ماشومانو کې د یو تعلق د سواد د دوه خیبر ایجنسی او د یو تعلق د سویلي وزیرستان سره دی او د نوي کیسونو سره روان کال ملک کې د پولیو رنسکار ماشومانو شمیره 280 ته رسیدلې ده, چې پکې د یو سل دوه ویا تعلق د قبایلي علاقو, د یو شپېته تعلق خیبر پختونخوا, ویش ماشومانو تعلق سند درې د پنجاب او 19 ماشومانو تعلق د بلوچستان ایالت سره دی. دغه بیانیه زیاتوي چې د پولیو سلور نوي کیسونه هغه سیمو کې مخې ته راغلي دي چرته چې د پولیو په ساسکو باندې پابندي ده او دغه علاقو کې رضاکاران د پولیو ساسکو مهم نشي چلولی. سرګند دی وی چې پاکستان کې د پولیو پر رضاکارانو باندې وخت په وخت حمله کیږي او دور وزړوان دي د پنجاب ایالت فیصل آباد سیمه کې د پولیو بلیو رضاکار وجلې شوی دی. دغه شان 13 میاشت د بلوچستان ایالت لوی کوټه کې هم د سلور پولیو رضاکارو د وجلو بده پیخه رامنځته شوې وه او د دې پیخې نه وروسته د صحت نړیوالې ادارې ډبلیو ایچ او ایالت کې خپل سرګرمۍ محدوده کړې دي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ده.
د خیبر پختونخوا حکومت په یو نوي اګام کې د استادانو په تبادله یا په ترانسفر باندې مکمل پابندي لګولې او وایي چې د سکولونو د پاره د نوي برتی کولو نظام شروع شوی او تر مخه یې په سرکاري سکولونو کې سکول بیس منیجمنت سیستم پر ځای شوی. د دغه نوي ګام تر مخه به یو استاد هم د هغه سکول نه ریټایر کیږي په کوم کې چې هغه برتی شوی. د دغه نوي اعلان په عکس العمل کې د استادانو د تنظیمونو لخوا صوبایي حکومت فیصله رد کړی شوی او وایي چې دې سره به استادانو، خصوصا زنانه استادانو، ته سخت مشکلات رامخې ته شي. او پاکستان نن د هند د دفاع وزیر منوهر پاریکر راپارونکي بیان ته کلک جواب ویلی په کوم کې چې هغه پاکستان باندې د پولې پورې ترهګرۍ تورونه لګولو پس د یو مضبوط جواب خبرداری ورکړی وو. اخبار دی ټایمز آف انډیا ویب سایټ باندې خپور په خپل یو بیان کې پاریکر وایي دا یو ښکاره خبره ده چې ترهګر پاکستان ناراضي او دوی ته یو داسې زورور جواب ورکول پکار دي چې په یو ځل د ټولو مرد لپاره د هغه ناروا کاروایانی کمې شي. د پاکستان خارجه دفتر ویاندې تسنیم اسلم نن دې ته په خپل جواب کې دغه الزامونه بے بنیاده او راپارونکي بللي او ویلي دي چې دغه بیانونه په سیمه کې د امن لپاره خطرناک دي او خبرداري ورکړي چې د پاکستان په حق له چاته په دې غلط فهمي کې اوسېدل نه دي پکار چې پاکستان خپل دفاع او د جارحیت مخه نشینی ولې. او په سویلي افغانستان کې جنگیالو لخوا هلمند ولایت کې ځمکني ماین صفا کوونکي 12 کارکوونکي وجل شوي چې څو ساعت وړاندې کابل کې همزان مرکی بریت او د ستري محکمې چارواکي وجنه مخې ته راغلي. دا په دې باندې تفصیل د ډیو ریډیو خبريال کمال سادات نورو.
ریسیا هم دی افغانستان دی ستوري محکمې یا دی سپریم کورټ مشر دی درنشا یا دی انتظامیا چارو مشر عتیق الله روفي سهار خپل دفتر ته پر لاره وو چې دی دوه موټر سایکل او وسلواز نه معلومه کسانو لخوا په یغې باندې ډزې شوې دي. کله چې هغه هسپتال ته وړل کېدو نو په لاره کې هغه سا ورکړه. چارواکي وایي چې دوی د دغې پېښې پلټنې پیل کړې دي خو له بل لوري نه د حکومت مخالفین وسلوال طالبان چې دی هغوی پراپر دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د قضایي ادارې پر یو لوړ پوړي چارواکي باندې برید کیږي، هغه هم پکې وژل کیږي.
په کابل او بیا ورسره نورو سیمو کې طالبانو لخوا خپل فعالیتونه زیات کړی شوی دي نو چارواکو لخوا چې کوم د امنیت تدبیرونه دي هغه ټینګ کړی شوی دي کمال او کنه؟
د انډونیشیا په یو کلی کې د کمر نړیدو په پیخه کې د مړو شوو کسانو شمیره لږ تر لږه 18 ته رسیدلې چې د ژغورنې کارکوونکي د خټي او د ملبینه د نورو کسانو مړی راوباسي. نږدې 100 کسان د جمعې د ورځې راهسې نه بې درکه دي چې د مرکزي جاوا صوبه کې جیمبلنګ کلی د سختو بارانونو سره مخ شوي. د کمر نړیدو سره اندازن 100 کورونه ړنګ شوي دي او په سلګونو خلک د دغه زینه وتی دي. د قدرتي آفتونو په وخت کې د کومک کمی ادارې ویلي چې 15 کسان ژغورل شوي او په دغو کې ځینې هسپتال ته وړل شوي دي. د خلکو د لټون لپاره پولیس، عسکر او پخپله د دغه ځای اوسیدونکو هم برخه اخلي.
روس وایي ک چرې واشنگتن د یوکرين مسلې پر سر په ماسکو باندې نور بندیزونه ولګول نو بده نتیجه به مخ ته راوړي. د روس مرستیال خارجه سیکرتر سرګی رایوب کوو تور لګولې ده چې په واشنگتن کې د روس خلاف رویه یوکرين ته خطرناک پوځي امداد ورکولو او د روس خلاف نور سخت بندیزونو لپاره د نوي بیل منځوري ورکړې ده. د روس خارجه وزیر په یو بیان کې ویلي دي چې د یوکرين فریډم سپورت اکټ یعنی د یوکرين د ازادۍ مرستې قانون په ښکاره ډول د جنگي نوعیت ته چې مقصد یې ناجایزه ګټې پورته کول دي.
او د امریکې د سېنات لخوا د جمعې په ورځ د حکومت لپاره بجټ منظورولو باندې رای ځنډول شوی. سېنات هغه بل باندې رای ورکول ځنډولی چې د امریکې د حکومت لپاره د سپتمبر 2015 د خرچ د لپاره وو. سیاستمداران به کېدې شي چې د ګول په ورځ 1.1 ټریلیون ډالرو د لګښت یا د خرڅ بل باندې خپل رای ورکړي.
د موسمی بدلون په سر یو تړون ته رسیدو لپاره د ملګرو ملتونو د غړو هیوادونو نمائندګانو ترمنځ به نن هم خبرې اترې روانې وي.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
بخښوي د چې تاسو ته الیکشن تھی د لوبو خبرونه وړاندې کوو. د لوبو په میدانونو کې نن کم خبر ستاسو د لپاره اشفاق محمد راوړی دی. نو اشفاق تاسو باندې کم خبر نه خل خبر
بالکل زمونږ اوریدونکو په زده ویم چې زیاتره به خبر هم د دغې نه چې د چمپیونز ټرافي مقابلې د وخت د هکۍ روانې دي په هند کې. او د نن ورځې خبردار دی چې د پاکستان هکۍ ټیم هند ته په 4-3 باندې ماتې ورکړې ده. د پاکستان او د هند ترمنځ دغه د سیمی فائنل مقابله او فائنل مرحله ته د پاکستان ټیم رسیدلې ده چې سبا به د جرمني سره مقابله وي. د پاکستان د هکۍ ټیم او د هند هکۍ ټیمونه چې کله میدان ته کوز شول، لومړی ګول د لوبې په 12 منټ کې د هند ګورجندر سنگ وکړ. او د دغه څو ساعت وروسته، یعنی څو دقیقې وروسته، د پاکستان کپتان محمد ارسلان قادر په 12 منټ کې لوبه برابر کړو. دغه سی بیا دریم ګول د پاکستان لخوا محمد وقاص د لوبې په 2.5 منټ کې وکړو. دغه سی د پاکستان د هاکي ټیم بریالی شو. د دغه وروسته د رمویر په 8.5 منټ کې په ګول کولو بیا یو وار لوبه برابر کړو. دغه سی خوندور لوبه مخکې روانه وو. پنځم ګول بیا محمد عرفان په 4.5 منټ کې وکړي چې د هند چندادا نمایا تمایا 5.5 منټ کې په ګول کولو باندې دغه شانتۍ کې 3-3 مقابله برابر کړه. دغه خوندور مقابله چې کله 14 منټه وړاندې لاړه، لنو په یو کم 15 منټ کې د پاکستان کپتان محمد ارسلان قادر یو واری بیا په ګول کولو د پاکستان د هکۍ ټیم په 4-3 سره بریالی کړ. دغه سي تر اخره دغه بریالیتوب دی پر ځای وڅات. دغه د هکۍ د سیمی فائنل مقابله یو ګټله. یاد دی چې د سیمی فائنل په بل مقابله کې د استرالیا او د جرمني ترمنځ مقابله شو چې پکې جرمني کامیابی ترلاسه کړل. د پاکستان سره به دغه سبا د دوی ترمنځ د فائنل مقابله وي. د پاکستان د هکۍ ټیم پوره 14 کاله پس د هکۍ فائنل مقابلې ته رسیدلې ده. یاد دی چې د چمپیونز ټرافي درې مقابلو کې پاکستان بریالیتوب ترلاسه کړی، نه دغه یې ګټلې دي. خو دغه درې وړه مقابلې د پاکستان په خاوره شوې او دا لومړی ځل دی چې د ملک نه بهر دی د چمپیونز ټرافي فائنل مرحله ته وتی دي. بلا یادونه درکو چې د پاکستان او نیوزیلند ترمنځ د کرکټ چې کومه یوازنی مقابله سلسله ده، د 15 کرکټ میچونو دریم میچ به سباله په دوبی کې کیږي. او دغه وړاندې شوی چې کوم دوه میچونه دي، نو په دغه کې یو میچ د پاکستان کرکټ ټیم ګټلې ده او دویمه مقابله د نیوزیلند ټیم تیر ورځ ګټلې ده. زمون اردوونکو د ډیو رادیو د ټي وي یو ساته خبری خبرونه ته نیخ پنې غا د واشنگټن ډي سي نه غوګي د پاکستان پنجاب صوبې په مظفرګل خار کې د پاکستان پولیسو دا وکړی دا چې څلور هغه تر هغه یو وجلی دي چې د شیعه مسلمانانو په ماتمی جلوس کې یې د 14 کولو پلان جوړ کړی وو. دا کسانو تعلق د ځای پولیسو تر مخه د پنجاب د طالبانو سره دی او دغه د پنجابی طالبانو ډله ابو عبیده دی. یاد کړی دا په داسې حال چې هم 13 ورځ د پاکستان د داخله چارو پخوانی وزیر رحمان ملک ویلی وو چې د داعش ډله هم د پنجاب صوبې په ګوجرانوالا خار کې مرکزونه لري. نو په دغه نور تفصیل د ډیو رادیو خبریاله رابې پیروان دی.
د پنجاب د صوبې په مظفرګړ شهر کې پولیسو د څلور تراګرو د وژلو او د امام حسین د څلوېشتې په محل د تراګری لویه منصوبه د ناکامولو دعوه کړې ده. د ځایي پولیسو تر مخه دغه څلور تراګر پر محمود کوټ روډ په یوه کور کې موجود وو چې د چاپیه په محلې ډزې پیل کړې او دستي بمونو په ذریعه یې برید وکړو چې په نتیجه کې درې پولیس والا ټپیان سو. کروندو کې هور ولګېدو او د سیول لاین پولیس چوکۍ ګاډۍ ته زیان ورسېدو. د ډي پي او رئیس امیر حق تر مخه دغه خلک د څلوېشت څخه زیاد په وارداتو کې ککړ و.
دلیری سے مقابلہ کیا جس میں چار دہشت گرد جو ہیں وہ کیفر کردار کو پہنچ چکے ہیں. یہ جو دہشت گرد ہیں ان کا تعلق پنجابی طالبان سے ہے. جو اسلم گروپ ہے ابو عبید اللہ گروپ جو ہے ان سے تعلق ہے اس تنظیم سے.
په مقابله کې څلور تراګر و وژل سو. د دغه تراګرو تعلق د پنجابی طالبانو د اسلم ابو عبید ډلې سره دی. دوی زیاتوي چې د دغه تراګرو سره د مقابلې په نتیجه کې درانه وسله، چاودونکي مواد، چې پکې څلور ځان وژونکي جاکټي، دولس راکټي او څلوېښت دستې بمونه شامل دي ترلاسه سوي دي. او دا چې دوی ماتمي جلوس په نقشه کولو اراده لري. څرګنده دي وي چې د روان کال د جون راهیسې د پاکستان فوج په شمالي وزیرستان کې د تندرو په ضد عملیات پیل کړي دي. خو څه څېړنکاران او چارواکي باور لري چې څه تندرو د جنوبي پنجاب څخه هم راځي. او تیره ورځ خو د کورنیو چارو پخوانی وزیر رحمان ملک دا هم ویلي وو چې د پنجاب صوبې په ګجرانوالا ښار کې د تراګر ډلې د داعش ګاړه دی چې دا وخت په عراق کې سرګرمي عمل دی. دوی دا هم ویلي دي چې دغه ډله د ګجرانوالا او بهاولپور څخه عملیات کوي چې مخه یې نیول د وخت ضرورت دی. بل پلو ته په ټول پاکستان کې امام حسین د شهادت څلوېښتی یا چهلم منزل کیږي او په دې موقع د جلوسونو د حفاظت لپاره سخت امنیتي ګامونه پورته کړل سوي دي. او د هیواد په ټولو حساسو ښارونو چې پکې لاهور، چنګ، پنډي، کراچی، پېښور، کوئټه، ډیرا اسماعیل خان او پارا چنار هم شامل دي، ګڼ شمېر پولیس والا او امنیتي ځواکونه ځای په ځای کړی سوي دي. په کوټه کې موبایل سرویس ټوله ورځ بند و او د پېښور په شمول د خیبر پښتونخوا په مختلفو ښارونو کې پر ډبل سواري بندیز لګول سوی دی. رابعه پیر، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، اسلام آباد.
د ڈبلیو ایف پی یا د ورلد فوډ پروګرام د پاکستان د لپاره ځایی مشر ګلزار خان وایس آف امریکا ډیوه ریډیو ته ویلي چې تیره میاشتې شمالي وزیرستان نه بے کوره شوي 50,000 کډوالو کورنو کې راشن تقسیم کړی وو او روانې میاشتې دپاره راشن چې کم دی هغه به د 15 دسمبر نه دوی ورکول یا تقسیمول په کډوالو کې شروع کړي. دغه خبره هغه د ډیوه ریډیو خبریال عدنان بټنی سره په مرکه کې کړې ده. دغه مرکه تاسو وړاندې کوو.
دا د شمالی وزیرستان چې کوم خلک په بنو کې آی ڈی پیز دي، دوی ته موږ د ورلد فوډ د طرف نه په تیره میاشت کې په بنو ډسټرکټ کې 57,000 خاندانونو ته راشن ورکړی شو. د دې لپاره 15 راشن پوائنټ دی. په دې 15 راشن پوائنټ کې په هر یو راشن پوائنټ باندې 11,000 او په یو پوائنټ باندې 13,000 خاندانونو ته راشن ورکړی شو. همدغه شان ترتیب سره به دا هم په دې میاشت کې هم ورکړی کیږي.
نو دا پیژندنې مرکزونه که تاسو لږ اورېدونکو ته ووایئ چې په کومو کومو سیمو کې لګېدلي دي؟
دوه مرکزونه چې دي، نه دا په غوریواله کې دي. په غوریواله کې کوم یونین کونسل دی د بنو نورنګ او د غوریواله د بنو په منځ کې راځي. یو مرکز په بنو سیټي سره نږدې ډی ایچ کیو هسپتال، غټ هسپتال چې دی، هغې ته مخامخ دی، کومې ته چې اوکیشنل سینټر وي. او دوه مرکزونه چې دي، نه دا په ډومیل کې دي. اوس موږ لګیا یو چې په بکاخیل کې هم چې دی، نو یو مرکز هم دی متاثرینو دپاره کولاو کړو. په هغې باندې کار شروع دی، انشاءالله چې زر تر زره به هغه مرکز هم کولاو شي.
تاسو خبره وکړه چې دې میاشت کې هم د خوړو بیا ورکول شروع کوي، نو کومه نیټې نه بیا دا خوړو شروع کیږي؟
دا به موږ د 15 نیټې نه انشاءالله چې په دې مرکزونو کې دا راشن چې دی نه شروع کوو. کیدی شي چې د بکاخیل رضامون څخه په د تیاری په وجه باندې یو ورځ نیمه لیټ شي، خو په نورو ټولو مرکزونو کې به موږ د 15 نیټې نه چې دی نه راشن ورکوو.
گلزار صاحب، د خوړو سامان چې کم داسې غټ غټ سامان شامل وي
په دې کې؟ 80 کیلو دیړه چې موږ ورته په پېښور ژبه کې اوړه وایو، دا خلک ورته دیړه وایي. 3 لیټر وړي، 3 کیلو چینی او 8 کیلو دال او 1 کیلو مالګه چې دنو دا به موږ یو خاندان ته دا سیزونه ورکړو.
او گلزار صاحب، ځینې کډوال دغه شکایت لري چې په ځینې مرکزونو باندې دا سامان زیات ورکړل کېږي او په ځینې باندې کم ورکړل کېږي.
نه، داسې صحیح خبره نشته. په دې کې چې د ورلد فوډ راشن وي، هغه به ټولو ته یو شان ورکړي کېږي. او کنه هغه ځای ته زمونږ په دې مرکزونو ته بل چا چې دی نو سیز راوړو، هغه آی ډی پی زو ته دې متاثرینو ته ورکوي. نو هغه خو د هغوی خپل کار دی، خو چې کوم د ورلد فوډ چې کوم د عالمي ادارې خوراک خپل یو سټینډرډ دی، د هغې مطابق ورکړي کېږي، ټولو ته یو شان ورکړي کېږي. په یو مرکز کې اکثر فوج هم راشن راوړي تقسیم کی یا بل څوک هم راوړي تقسیم کی، هغه په خپل سمي باندې ورکړي. دا د عالمی ادارې خوراک د راشن سره او سی آر ډی کې په کوم مرکزونو کې راشن ورکړي، نو د دې سره څه کار دی؟
ښه، تاسو بنو خو ماته ورځي کړی، لکه مروت نه زیاتره خلک ټلیفونان کوي او هغه هم وایي چې د مشکل سره مخامخ دي او هلته ورلد فوډ کوم مرکزونه دي یا کوم خواړه دي هغه اخیستو دي پردې بنو ته ځي. دغه سه په کرک او ډی خان سیمه کې هلته هم کډوالو پر اسانتیا وشته.
په ډی خان کې هم چې دینه ست پاسه 3000 زما په حقوق په 13 میاشت کې 15000 خاندانونه چې دي په ډی خان کې د شمالي وزیرستان متاثرینو راشن اغسته دي او ست پاسه 15000 کې دینه د پېښور کې اغسته شوی دي. د کرک کوم خبره ده نو هغه زیات خلک د ډومیل سره نږدې په دغه ځایونو کې دي او په هغه ته کې دینه د ډومیل راځي او د لکی مروت چې کوم نورنګ تحصیل دي نو د نورنګ تحصیل ته غوي د ټولو نږدې د لکینه چې دینه د غوريواله دوه سنټری پریوزي چې غوي ته هلته د پاسانتیا سره ورکړي کیږي. او بل خبره ده چې د نورنګ د خلکو د پاره مونږه د هغه خلکو سره خبره کړې ده چې په 28 او 30 تاریخ په مونږه په غوريواله کې یو سنټر صرف د دقیق خلکو د پاره وی چې د خلک پر راځي په دغه دوه ورځو کې.
ډیر مننه چې تاسو ډیو رادیو سره خبرې وکړې.
ډیر مننه جی.
مهرباني. کور مو ودان. خوشاله اوسئ.
خبر پختون په سر خار پیښور کې د بچا خان ایجوکیشن ټرست ایجوکیشن فاونډیشن لخوا چې کوم یو سیمینار وشو، په دغه سیمینار کې د تعلیم یافته او ښځو ته په ټولنه کې د مشرۍ د رول ورکولو پر سر باندې بحث شوی دی، خبرې اترې شوې دي. په دغه کې د سلو نه زیاتو جینکو هم برخه واخیسته چې پکې د مختلفو یونیورسټیانو طالب علمانې وي. د ډیو رادیو خبریال مدثر شاه په دغه باندې تفصیلي راپور تیار کړی دی او ریدو تاسو په امره ګرځو.
زنانو او په خصوصي توګه د پوهنتونونو او کالجونو جنکو ته ټولنه کې د مشرۍ کردار په حق له هنر زده کولو د غوړکشاپ باچا خان ټرست ایجوکیشنل فاونډیشن را جوړ کړو چې پکې د پیښور پوهنتون او نورو بلابلو کالجونو تر سلو زیاتو جنکو برخه واخسته. او ډیو راډیو چې دغه ادارې د مینیجنګ ډایرکټر او سیډونکو ډاکټر خادم حسین نه پوښتنه وکړه چې جنکو زده کوونکو لپاره د داسې قسمه علمي ورکشاپ مقصد څه دی او کومې ګټې به وي. نو غوایي
خوبا دیتا دا موقع په لاس ورشي چې سماجی او سیاسي عمل کې ایسو برخه واغستی شي. خو دې سره سره د اغټولو خزو او جنکو کم چې په یونیورسيټو کې کالجونو کې سبقونه وي یا په مختلفو شوبو کې ملازمت کوي، اغي سره به تعلق یا نتورکینګ د دې په ذریعہ زیات شي او دغه شان به د مقتر لاس شي چې خزي د سماجی عمل، کلتوري عمل او سیاسي عمل کې برخه واغستی شي.
زیاتوی زنانه زمونږ د ټولنې د نیمایي نه زیاتې دي، خو ټولنیز ژوند او سیاسي عمل کې د دوی کردار د 50% نه هم کم دی. او وایي که زنانه په دې پوهه کړې شوې چې دوی هم د ټولنې لپاره هغه هومره کردار لوبولی شي او مشري کولی شي کوم چې نارینه کوي، نو زمونږ زنانه د چا نه هم کمی نه دي. او د ورکشاپ د یوې برخه والې ایمن ریاض چې سخت کالي نفسیاتو کې ایم ایس سی کړې ده، نه مو وپوښتل چې ورکشاپ کې دې څه زده کړل. نو غوایي
ما چې کوم څه زده کوم چې ان فیوچر یا راتلونکي وخت کې زه څنګه ځان چې د یو ښه لور یو ښه خزه په حیثیت باندې زه څنګه مخکې معاشره کې ځان خولې شم، چې زه څنګه پوزېټیو کردار ادا کوم شم معاشره کریکټر بلډینګ کې. دوی کې کمیونیکیشن تھرو افیکټیو کمیونیکیشن دی مونږ ته اساس نه اوخل او دا چې کوم څه ما زده کو ای کې دا چې خپل ځان څنګه پریزنت کول دی.
د غرض د پونتون د نړیوالو اړیکو د سانګې وزد کوونکې مؤمنه طارق وای د بده مرغه تعلیم یافته زنانه هم د خپل حقوقونو په حق له صحیح معلومات نشته.
دلته خو چې موستلی فیمل زی هغه خپل بیسیک رائټس هم پته نه چې اډوکیشن شو یا دا شو، نو هغه بالکل اس کوشش نه کوي اس دغه نه کوي چې خپل رائټس ګین کوي یا خپل بیسیک نیډز چې کوم دی هغه لپاره څه کوشش وکي او کم کوالټیز او کم ټاسکس او کم کارونه میلز کې هغه مونږ نشو کولی. دیر از نثینګ دیٹ میلز کین ڈو اور فیمیلز کین ناٹ. نن سبا زمانہ کې خو فیمیلز یې ون جابز هم کوي، دی کین ارن منی، دی کین سپورټ دیر فیملی.
زیاته وی زمونږ نصاب کې یا خو په دې موضوعاتو مزامین نشته او که سلک ډیر شته هم نو هغه په صحیح توګه نه خودل کیږي. د غرض ډاکټر خادم حسین هم په دې نظر دی چې زمونږ تعلیمي نظام د زده کوونکو تخلیقي صلاحیتونو بیدارولو کوشش نه کوي.
پوهنتونونو کې، پوهنځو کې، او خونزو کې د نصاب په حواله کې تاسو ګوري، د تدریس په حواله کې تاسو ګوري، او د علمی ماحول په حواله کې تاسو ګوري، دا ډیر لوی کمی دی. د دې د وجې نه زمونږ ماشومان او زمونږ نوی نسل د تخلیق کولو، د تنقیدي شعور لرلو، او په سماجي او اجتماعي عمل کې د برخه اخیستو نه پاتې شوي دي.
او وایي باید تعلیمي ماهران په دې سوچو کې چې نه یوازې جنکۍ بلکې هلکان هم هغه مره د خپلو تخلیقي صلاحیتونو مظاهره وکړي کوم چې د مختلفو هیوادونو زده کوونکي کوي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ڈیوا ریڈیو، پیښور.
د خیبر پختونخوا حکومت وفاقي حکومت ته وینا کړې ده چې ډاکټر شکیل افریدی دی بل کوم یو جیل ته د صوبې نه منتقل کړی شي، ولې چې د هغې ژوند ته خطر ده او چې څومره خرچه د هغه په سکیورټي باندې راځي نو هغه ډېره زیاته ده. په دې باندې تفصیل اغستې ده محمد اکرام د ډیوا ریډیو خبریال مدثر شانه.
د خیبر پختونخوا حکومت یو ځل بیا وفاق صدر یو خط لیکلی دی چې شکیل افریدی باید د پېښور جیل نه، کوم چې دا وخت د پېښور سنټرل جیل کې دی، هغه د پنجاب اٹک جیل ته یا د پنجاب نورو جیلونو ته منتقل کړی شي چې کوم د آرمی جیلونه دي. خو ما چې کله د شکیل افریدی وکیلانو سره خبرې وکړې نو هغه ویل چې داسې موږ ته د دې خط لیکلو په هکله معلومات نشته. خو اکرام صاحب تاسو ویل چې تېر حکومت هم داسې یو هڅه کړې وه، داسې خطونه یې وفاق ته لیږلي وو چې د خیبر پختونخوا جیلونه لکه دومره د امنیت د هغې باوري نه دی، لکه په بند جیل باندې هم حمله شوې وه، اوریدونکو ته پته وي په ډیر اسماعیل خان کې هم په جیل باندې حمله شوې وه. نو دا چې مطبوعات داسې خبرونه خپروي، خو د شکیل افریدی وکیلانو سره چې کله موږ خبرې وکړو نو هغه ویل چې موږ ته داسې معلومات نشته. خو دوی هم دا اندېښنې څرګندې کړې چې او شکیل افریدی ته په پېښور جیل کې داسې اندېښنې شته، او دا یریږي چې شکیل افریدی چېرته کې هغه دلته کې په جیل کې دننه هغه سره داسې پده پېښه رامنځته کړې شي یا په جیل باندې حمله وشي. نو دغه صورتحال
مدثر شاه صاحب په خپل باندې د پېښور جیل په حق باندې راته وایي چې څومره د علاقه چې ځینې قیدیان پکې دي او څومره مهم ځای دی، او یره د دې د په دې باندې د حمله په حق له په هغه کې وزن هم شته.
دا چې دا اکرام صاحب چې دا جیل دا خدا سي یو ځای کې ده چې د ښار بالکل په مینځ کې ده. نو ماښام چې دا نور پریوزي نو امنیتي ځواکونه د جیل خواوشا چې کوم روډونه دي هغه ټول بند کړي، د شیرشاهي روډ کوي هغه مکمل د ټرافیک لپاره بیا بند دي. د جیل مخې ته څو کوم هغه غټې غټې تیږې کې دي او چا ته هم اجازه نه دي. خو بل طرف ته یو بل روډ دی خیبر روډ، نو په هغې باندې ټرافیک روان دي. هغه د کور کمانډر د کور مخې ته هم تېرېږي او هغه چوړی ترمنځ تیریږي هغه بلاوي. خو د جیل مخه ته کوم ډول دی دا د های کورټ هم دی صدایي سلیم دا نو دغه بیا په مکمل توګه باندې شپې بندې او تر سهار پورې دغه بندې. نو هغه خو امنیتي ځواکونه چې کوم دي، پولیس چې کوم دي، هغه خو د دې لپاره پورا ګامونه پورته کړي دي. خو دلته کې داسې او ډېر څرګندېږي چې راتلی شي وسلوال راتلی شي او په دې باندې د حملې هڅه کولی شي، ځکه چې د پېښور شاوخوا چې څومره علاقې دي هغه ټوله فاټا ده یا د ایف آر پېښور دی، ایف آر پېښور متني او دغه علاقې دی یا د خیبر جلسې دغه ده چې عملیات هم روان دي په دا کارخانو نه مخکې چې تاسو ورشي دغه ځای کې عملیات روان دي. دغه دغه رنګ محمد جلسې هم پېښور سره لګي. نو دلته کې کوم څېړونکي چې کوم دي نو هغه وایي چې پېښور
پاکستان او افغانستان نه
تازه خبرونه او تبصرې.
د سولې نوبل انعام د سوات ملالي
ډاکټر اشرف غنی نن د خپلې
د سیمې امنیتی ستونزې
د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول
پکره اقتصادي خبرونه
سیاسي او کلتوري حل ځلې
خو کابل اوس بدل شوی د خرابات کوڅه هم
هر ورځ د سهار لنو د ماشام تر شپږو بجو لمشال رادیو
د واشنگتن ڈی سی نا دا وائس آف امریکا ڈیو ریڈیو دے
ڈیو ریڈیو دا ٹیلی ویژن پر خبرونو کی واری پیاتا ستا ہر کلے وایو وڑان دکھا ولاول دا خبرونو سر ٹکی
د پنجاب صوبے په مظفرګړ خار کې پاکستانی پولیسو د سلور تر هغه د وجنې داوا کړې ده او ځای پولیس وایي چې دغه کسانو تعلق د پنجابی طالبانو سره دی او د شیعه مسلمانانو ماتمی جلوس کې د بمی چاودنې پلان جوړ کړی وو.
یہ جو دہشت گرد ہے ان کا تعلق پنجابی طالبان سے ہے, جو اسلم گروپ ہے, ابو عبید اللہ گروپ جو ہے ان سے تعلق ہے اس تنظیم سے.
د خوراک نړیوال ادارې لخوا د شمالي وزیرستان به کور کډوالو ته د خوراک سامان د تقسیم کار به د رواني میاشتې 15 نیټې نه شروع کیږي. د ادارې ځای مشر وای 13 میاشتې وو 500 سره کورونو ته د خوراک سامان رسولې.
دا به مونږ د 15 نیټې نه ان شاء الله چې په دې مرکزونو کې دا راشن کې دینه شروع کوو.
افغانستان سویلی هلمند ولایت کې تون لارو پزماګه خخ بمونه صفاکون کې 12 کسان وجلی. اخوا کابل کې طالبانو د افغان سپریم کورټ په یو اعلی چارواکي عتیق الله روپی هم وجلی دي.
چې د دوو موټر سایکل او وسلواز نه معلوم کسان لخوا په یې باندې د دې شوې دي کله چې هغه هسپتال ته وړل کېدو نو په لاره کې هغه تا ورکړه. د حکومت مخالفین وسلوال طالبان چې دي هغوی پراته غاړه اخیستې ده.
سرټکی تاسو واوریدل موږ سره اوسه او خوښې وسته خبرونو تفصیل ده.
پاکستانی چارواکي وایي چې د پنجاب صوبې په مظفرګړ خار کې یې د ترهګری یو غټه هڅه شنډه کړې ده او په دغه کې څلور ترهګری هم وجلی دي. د سویلي پنجاب مظفرګړ ضلع د پولیسو مشر رائے ضمیر الحق میډیا ته ویلي دي چې ترهګرو د شیعه مسلمانانو ماتمی جلوس کې د بمی چاودنې کولو پلان جوړ کړی وو. نوموړي ویلي دي چې د وژل شوو تعلق د پنجابي طالبانو ابو عبیده ډلې سره وو. دا پیښه په داسې حال شوې چې پرون د پاکستان داخله چارو وزیر رحمان ملک ډیوه راډیو ته ویلي وو چې په سویلي پنجاب کې د دولت اسلامي یا داعش ګڼ شمېر توندلاري موجود دي او دا چې مرکز یې د پنجاب ګوجرانواله ښار دی.
د ملګری ملتونو د خوراک نړیواله اداره ورلد فوډ پروګرام یا ډبلیو ایف پی چارواکی ګلزار خان وایي چې 13 میاشت کې د 15 خوراک د تقسیم مرکزونو نه شمالي وزیرستان و 500 سره کډوالو کورونو ته د خوراک سامان تقسیم شوی. د دوی وینا ده چې درې مرکزونه د بنو د یونین کونسلو نه کار کوي, دوه په ډومیل کې دي او یو مرکز دوی په بکاخیلو کې د پرانستلو اراده لري. ګلزار خان زیاته کړه چې د روانې میاشتې راشن به د 15 دسمبر نه ورکول شروع کړی شي.
پاکستانی چارواکي وایي چې د خیبر پختونخوا قبایلي سیمو نه څلور نور ماشومان د پولیو په رنځ د اخته کېدو راپورونه مخې ته راغلي دي او دغسې په روان کال کې د پولیو په رنځ د اخته ماشومانو شمېره 280 ته رسېدلې ده. د وزیر اعظم د پولیو څارنه کوونکي او مرستو دفتر تر مخه په دغه ناروغانو کې یو د خیبر پختونخوا سوات سیمې سره دی, دوه د خیبر ایجنسی او یو د سویلي وزیرستان سره تعلق لري. روان کال د قبایلي سیمو نه د پولیو 122 د خیبر پختونخوا نه 18 د سند 19 او د بلوچستان 19 او د پنجاب نه 3 کې سونه مخې ته راغلي دي.
د خیبر پختونخوا حکومت په یو نوي ګام کې د استادانو په تبادله یا په ترانسفر باندې مکمله پابندي لګولې او وایي چې د سکولونو د پاره د نوي برتي کولو نظام شروع شو. تر مخه په سرکاري سکولونو کې سکول بیس مینجمنت سیستم پر ځای شوی دی. دغه نوي ګام تر مخه به یو استاد هم د هغه سکول نه ریټایر کیږي چې په کم کې هغه برتي شوی. او پاکستان نن د هند دفاع وزیر منوهر پاریکر راپارونکي بیان ته کلک جواب ویلی, په کم کې چې هغه پاکستان باندې د پولي پوري ترهګرۍ تورونه لګولو جنگیالو پس د یو مضبوط جواب خبرداري ورکړی وو. او په سویلي افغانستان کې جنگیالو لخوا هلمند ولایت کې د ماین صفاکونکي 12 کارکونکي وجل شوی چې 100 سات وړاندې کابل کې هم ځانمرګي برید او د ستري محکمې د چارواکي وجنه مخې ته راغلي.
روسوی کچرې واشنگتن د یوکران مسلې پر سر په ماسکو باندې نور بندیزونه ولګول نو ډېرې بدې نتیجې به ولري. د روس مرستیال خارجه سکتر تور لګولې ده چې په واشنگتن کې د روس خلاف رویه یوکران ته خطرناک پوځي امداد ورکول او د روس خلاف نور سخت بندیزونه لپاره د نوې بل منځوري ورکړې ده. د روس خارجه وزیر خارجه وزارت په یو بیان کې ویلي دي چې د یوکران فریډم سپورت اکټ یعنی د یوکرین د آزادۍ مرستې قانون په ښکاره ډول د جنگي نوعیت دی چې مقصد یې ناجایزه ګټې پورته کول دي. د امریکا سنټ په متفقه توګه دغه بل پاس کړی دی چې پکې یوکرین ته د 350 میلیون ډالرو پوځي سامان ورکولو او د روس د علاقه چې برآمدات کوونکي سوداګرانو باندې نور بندیزونه لګولو منظوري ورکړې شوې ده.
د وایس اف امریکا ډیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
وایس اف امریکا دی ریډیو په یو ساته خبرونو کې وخت شوه دی. وس مطبوعاتو ته د کتنې نن مطبوعاتو ته کتنې کې مختار خلیل صاحب تاسو ته کوم خبرونو ته کتنه وړاندې کوي دا به هم دا غوښنه اورو.
د هندستان پولیس د هندستان په بنگلور ښار کې مهدی نومي یو تن شام او عراق کې د اسلامي مملکت د تحریک آی ایس آی ایل د پاره په سوشل میډیا د مهم چلولو په تور کې نیولې ده. نن د برتانیې دی ګارډین او ډیلی ټلیګراف اخبارونو د مهدی د گرفتارۍ په موضوع رپورټونه خواري کړي دي. د ګارډین اخبار د رپورټ سرخط ته د هندستان پولیس د اسلامي مملکت په لور ټوئیټر اکاونټ مالک نیولې ده څوک چې د هندستان اوسیدونکي دي. د رپورټ په شروع کې لیکل شوی دي چې ولې شیوی تن سلی رشکلن مهدی مسرور بیسواس منلی دی چې د ایٹ دی ریټ آف شامی ویټنس نومي د ټوئیټر اکاؤنٹ د آئی ایس د جنگیالو پستاینه کې چلی. ګارډین لیکي چې مهدی مسرور بیسواس د زیارت پورس په چینل فور نیوز د یو خبر خوریدو نه پس نیولې شوې ده. د چینل فور نیوز په خبر کې د بنگلور یو تاجر د شامی ویټنس نومي ټوئیټر اکاؤنٹ مالک خودلې شوې وو. په دې ټوئیټر اکاؤنٹ باندې د آئی ایس د جنگیالو او په شام او عراق کې د دوی د فوجي کامیابی ډیر استاینه کیږي. په دې اکاونټ کې آئی ایس له بهر ملکونو نه پراغلو جنگیالو هم ډیر افرین ویلې کیږي. ګارډین لیکي چې بیسواس مسرور په خپل ټوئیټر اکاونټ د امریکای د امدادي کارکون د پیټر کیسګ او د شام د ډیرو فوجیانو د آئی ایس د جنگیالو د لاسا د دوی د سرونو د قلم کېدو ویډیوګانې هم خوري کړې دي. د هندستان د پولیس یو افسر ویلی دی چې پولیس د خالی په سهار د بنگلور د شتمنو خلکو د استوګنې په یو ځای کې د مهدی مسرور بیسواس په کور چاپه وهلې ده او د سمارټ فون او کمپیوټر قبضه کړی دی. په چاپه کې ډیر قابل اعتراض دستاویزات اسلامي لیک مواد او ډیر تصویرونه هم نیولې شوې دي. پولیس د مملکت خلاف د جنگ په سازش کولو د بیسواس خلاف مقدمه درج کړې ده. خو د بنگلور د پولیس مشر ایم ان ریډي ویلي دي چې بیسواس هندستان کې د آئی ایس د پاره څوک هم نه خبرتي کړې دي نه په هندستان کې د آئی ایس د سقسم سرګرمو د پاره لاس امداد کړی دی او نه چری د هندستان نه بهر وته دی. البته د پولیس د مشر د وینا مطابق بیسواس د آئی ایس انګریزي خوانو جنگیالو سره په جوخت رابطه کې وو. د هندستان د خبری ادارې وینا ده چې بیسواس ته د سایبر ترهګرۍ په تور کې د عمر قید سزا ورکېدی شي. د برتانیې بل مشهور اخبار ډیلی ټلیګراف په هندستان کې د آئی ایس د پاره د کارکونکو ټوئیټر اکاونټ مالک مهدی بیسواس په باب له خورکړي خپل رپورت کې لیکلی دي چې مهدی بیسواس د گرفتارۍ وروسته خپل یو بیان کې ویلي دي چې د هیڅ غلط کار نه دی کړی. د مطالبه کړی ده چې پولیس چې د څومره ذاتی سیز وس نیولې ده دا دی ورته واپس کی. مهدی بیسواس یو تاجر دی او د خپل بیان کې دا ویره هم ښکاره کړی ده چې په عراق او شام کې د اسلامي مملکت د قیام د تحریک د آئی ایس په حق کې په سوشل میډیا د مهم چلوونکي په حیث د دخکارا کولو نه ورستو د سر د خپل ژوند فکر پیدا شوی دی. ډیلی ټلیګراف د خپل رپورت په اخیر کې لیکلی دي چې د آئی ایس پلوا ډیر ټوئیټر اکاونټونه د دوی استعمالونکو بند کړي دي ځکه چې دوی سره د خپل گرفتارۍ ویرې پیدا شوی دي.
بوزو تاسو وس افغانستان ته چرته چې په نننۍ ورځ باندې د تشدد یو سو پیښې چې دي هغه رامخته شوې دي. په لاولنۍ پیښه کې سویلي وزیرستان کې ځمکني ماینونه صفان کوونکي 12 کارکوونکي وجلې شوې دي. بیا د نفس په کابل کې هم یو ځانمرګي برید د نه یو سو سات وړاندې شوی وو، او د دې نه علاوه د ستري محکمې یو چارواکي، یعنی د سپریم کورټ یو چارواکي چې کوم دی، هغه هم په یو حمله کې وجلې شوی دی. د دې ټولو پیښو تفصیلات کمال سادات راکوي.
ریسپیا هم دی افغانستان د ستري محکمې یا د سپریم کورټ مشر د درنشا یا د انتظامیا چارو مشر عتیق الله روفي سهار خپل دفتر ته پر لاره وو چې د دوو موټر سایکل او وسله واز نه معلومو کسانو لخوا په هغې باندې ډزې شوې دي. کله چې هغه هسپتال ته وړل کېدو نو په لاره کې هغې سا ورکړه. چارواکي وایي چې دوی د دغې پېښې پلټنې پیل کړې دي، خو له بل لوري نه د حکومت مخالفین وسله وال طالبان چې دي هغوی پراپر دا لومړی ځل دی چې د افغانستان د قضایي ادارې پر یو لوړ پوړي چارواکي باندې برید کیږي، هغه هم پکې وژل کیږي.
په کابل او بیا ورسره نورو سیمو کې طالبانو لخوا خپل فعالیتونه زیات کړي شوي دي، نو چارواکو لخوا چې کوم د امنیت تدبیرونه دي هغه ټینګ کړي شوي دي کمال او کنه؟ شوا. کمال ډیر مننه کوم په افغانستان کې د تشدد چې کومې جلا جلا پیښې وي تاسو ټول یاد کړي. کابل او هلمند کې چې کومې پیښې را مخې ته شوې دي تاسو د دغه تفصیل را کول ډیره زیاته مهرباني کوو.
مهرباني.
د سوات سیمې سره تعلق لرونکي ملاله یوسفزی چې اوس د هغې د تعارف یا د هغې د تعریف هیڅ قسمه سہجت نشته، دغه ملاله یوسفزی په ګرد نړۍ کې هم د پښتني سیمې نوم روښانه کړ، هم دغه پښتني سیمې د ځوانانو او ماشومانو د تعلیم د حقونو لپاره په ګرد نړۍ کې احساس پیدا کړ، دغه لپاره هغې خپل غږ پورته کړ، او د دغه غږ پورته کولو سره ملاله یوسفزی په نوبل جایزه ګټلو کې هم بریالی شو. او دغه سي د ملاله یوسفزی دغه نوبل جایزه چې کومه دستوره وشو په ناروې کې، نو د ډیور اډیو خبريال یا زمونږ همکار بیروز خان صاحب هم هغه دغه تور غلی وو، او دغه دستوري سرته رسیدو وروسته یې دغه سره خبرې تری کړې دي، نو دغه خبرو ته ستاسو پام را ګرځو. دا یو ویډیو راپور دی.
ګرانو اوریدونکو کتونکو السلام علیکم. زه بیروز خان د ملاله یوسفزای سره ناست یم چې هغه یوازې د پښتنو ویاړ نه بلکې اوس د دنیا د ماشومان ویاړ او د هغوی لپاره د حوصلې یو سمبول ګرځېدلې دی. ملاله یوسفزای ته نوبل د امن جایزه هم ورکړل شوې ده او د دغې نوبل د جایزې اخیستو نه وروستو د هغې سره په وړمبیز ملاقات کېږي. ډېر خوشحاله یم هغې ته زه په خیر راغلې ویم او د هغې سره یو څو پوښتنې کوو چې د هغې د دې جایزې په اړه باندې څه نظر دی او د راتلونکي لپاره د هغې د پښتنو د پاکستان د افغانستان او د ټولې نړۍ د ماشومانو دپاره څه پلان لري. ملاله یوسفزای ډېره مننه وخت مرا کړی دی. یو ځل ته بیا مبارکي وایم چې تاسو ته د امن جایزه درکړی شوه د نوبل امن جایزه او په خصوصیت سره د پښتنو دپاره د ویاړ خبره ده او ما چې څنګه وویل د نړۍ د ټولو ماشومانو دپاره یو مثال یې خدای مو راته لره. څه فکر کوئ چې د امن جایزه خو د ټولو غټه جایزه ده د دې نه پس په ګندې څه ګڼئ چې د دې نه پس په درد څه ملاویږي؟
لال خو به زه ستاسو شکریا ادا کړم ځکه چې تاسو ډېر زیاته ښایسته سندره لیکلې وه ته بیبي شیرین یې او هغه سردار علي ټکر صاحب چې وویل نو بیا ښه ښایسته شوه. نو تاسو ما ته ډیډیکیټ کړه دا زما لپاره د فخر خبره ده. دا اوس د ټولو ماشومان لپاره ده ټولو زنانو لپاره ده چې هغې د خپل ځانو پیژني او مخې ته دې راشي د هغې دپاره ډېره زیاته مننه. د هغې نه علاوه دا خبره ډېره زیاته ضروري ده چې نوبل پیس پرایز چې دی دا هغه هر هغه کس ته ویل ورکړی کېږي چې کم کمپین کوي هغه خپل هغه مقصد ته لا رسېدلی نه وي خو هغه هغه سفر شروع کړی. نو دا سفر چې دا اوس مونږ شروع کړی دی په دې کې اوس مونږ ټول یو ځای روان یو په دې کې مونږ یو کس نه یو اوس ټول ماشومان چې خپل حق د پاره آواز اوچتوي. نو زما ډېر زر امید دی چې مونږ به یو ورځ داسې وینو چې هر یو ماشوم سکول ته ځي او دا زما نیکسټ ټارګټ دی. زما یعنی دغه غټه واړ دی چې کوم زه غواړم.
دا راته وایي چې د تاسو ویلی تاسو اعلان کړی چې د نوبل د جایزې نه کوم انعام تاسو ته د پیسو په شکل کې درکل شوی دی هغه تاسو په کوم خاص ځای کې استعمالول غواړئ نو په خپله ووایئ چې دغه تاسو چیرته لګوئ او په څه کار کې لګوئ؟
زما لپاره لال نه ځای چې دغه خو پاکستان نه زه غواړم چې زه خپل ملک خدمت وکړم او هلته هر یو ماشوم ته د اعلی تعلیم میلاو شي. نو مونږ دا فیصله کړل چې مونږ د سوات او د شانګلی نه شروع کوو او خاص طور پر شانګلی ځکه چې هلته موسپور سیکنډري سکول نشته دی هایر سیکنډري سکول. دا ضروري ده چې د ماشومانو لپاره د هایر سیکنډري سکول د جنکو لپاره او مونږ لیدلی دي چې زیاتره ماشومان د پنځم کلاس نه بیا وروسته تعلیم نشي حاصلولی. نو هغوی لپاره ضروري ده چې نور سکولونه دي مخکې تلو لپاره دي ورسره نور سهولتونه وي. نو مونږ به انشاءالله په دې باندې ښه سکولونه جوړو او داسې سکولونه چې یعنی د هر یو عام سکول په شانتي او چې اعلی تعلیم پکې نه وي مونږ به داسې سکول جوړو چې هغه یو اگزامپل یو ماډل سکول وي.
یو اخري پوښتنه درنه بل کوم ډیر وخت مونږ نه نسم څه خواهش مو دی چې د کومو د هیوادونو یا د ملکونو سفر وکړي؟ د پاکستان ذکر تاسو کړو د افغانستان ذکر مو کړو د هندستان ذکر مو کړو نو هغه وسوم په پلان کې لري او که نه هغه مو بدل کړی دی سوچ مو؟
دا خو زما ډېر مخکې نه خواهش ته چې زه د درې واړو ملکونو سفر وکړم او لاړه شم هلته. یعنی که مونږ وګورو نو هم دغه درې ملکونه دي چې په کم کې تعلیم ډېر زیات کمی دی او ډېر زیات ماشومان د چایلډ لیبر نه د چایلډ ټرافیکینګ نه ښکار کېږي. نو ضروري ده چې مونږ په دې ملکونو کې ډېر کار وکړو او پاکستان خو زما کور دی هغه خو ما لال نه یعنی ترجیح هلته وزه خامه خازمه او دغې سره سره افغانستان کې هم د ماشومان تعلیم ډېر زیات ضروري دی او زما دا امید دی چې انشاءالله هلته به هم د خاص طور پر جنکو د تعلیم لپاره کار کوو او بیا په انډیا کې هم مونږ لیدلی دي چې ډېر شي ماشومان او ماشومان چې دي هغه ډېر مصیبتونه نه ښکار دي ځکه هغوی ته ډېر زیات مسلې دي په خپل په ژوند کې او نو ضروري ده چې د هغوی د تعلیم لپاره هم کار وشي. نو دا درې ملکونه زما په پلان کې دي را روان کار.
کوم خاص پیغام لري بچو ته ماشومان ته یا پښتنو ته په خصوصیت سره؟
نو زما پیغام خو ډېر زیات یعنی سمپل دی هغه دا دی چې خپل حق د پاره آواز اوچته ول چې دا ډېر زیات ضروري دي او که مونږ غواړو چې زموږ معاشره دې بدله شي که مونږ غواړو چې مونږ دې مخکې لاړ شو او مونږ دې نور به دې غربت کې او به دې یعنی مونږ داسې ښکاري چې یعنی مونږ واپس روان یو خلک مخکې زموږ واپس روان یو. نو که مونږ غواړو چې مونږ دې مخکې لاړ شو ډېر زیاته ضروري ده چې مونږ دې په تعلیم باندې اوس فوکس وکړو تعلیم ته دې اهمیت ورکړو او خپل هر یو ماشوم چې دی هغه دې سکول ته ولېږو او اعلی تعلیم ورکړو. جی
ډېره زیاته مننه کوم. ګران اوریدونکو، تاسو د ملالۍ یوسفزۍ هم هغه ساده خبرې، هم هغه د حوصلې ډکې خبرې، او کوم چې د هغې مشن دی د هغې سره سمې خبرې واورېدې. زه ستاسو نه دلته اجازه غواړم. الله پامان.
دا روان کال به په پیرس کې ماحولیاتي غونډه کیږي، او په هغه غونډه کې به کوشش کیږي چې یو نړیوال تړون ته د ماحولیاتو د تحفظ په حواله سره ځان ورسول شي. خو د هغه غونډې نه مخکې په پیرو کې د دوو هفتو د پاره یو ماحولیاتي غونډه شوې وه، خو په دې غونډه کې هم ډیر زیات اختلافات ولیدل شول په شاته پاتې ملکونو او په مخکې تللي ملکونو یا په ترقیاتي ملکونو کې د کاربن ګیس اخراج کې کموالی راوستو په حق لباندې. د وایس اف امریکا ازلاتیکا هوکر رپورت دی، ویډیو رپورت دی، دا تاسو به د محمد عالمگیر په غو کې اورئ.
د پیرو سرخار لیما کې یو شمیر مظاهره چیان په داسې حال راوتی وو چې دغلته د یو سل نوي هیوادونو استازي راغونډي چې آخري لحظو کې د موسمي بدلون سلوزنامې قواعد او شرایطو ته ورسي. وړاندې لدی چې را روان کال پیرس کې به په دې سر غټه غونډه کیږي. د ترکې په لور روان هیوادونه دریز لري چې نړیوال طاقتونه د موسمي بدلون پر ضد روانو هڅو لګښت مني. په نړۍ کې د غربت ختمون پر ضد کارکونکي آکسفام تنظیم یو احتجاجي مظاهره کړې چې نړیوال مشران یې د ژوند بچکون کی یوی کشته کی سوار خودلی. الهاندرا الایزا دا اکسفام ویاندره دا وای دا د ترکی افته ملکونو صدورانو خاکی دی، او دی ملکونو لبه خامخا جمنی او زمواری وجودول وی چې د موسمی بدلون پر ضد جنگ کې د زهریلا غازو اخراج کم کی. د نړۍ په چاپیریال کې د زهریلا کاربن ګیس اخراج 80% برخه د چین، امریکا، هند، روس او جاپان په غاړه پریوزی. لیما کې د امریکا خارجه وزیر جان کیری خپل ذمہواری ومنله. دی وای د زهریلا غازو د نړۍ اخراج کې د نیمه برخه ذمہوار د ترکه په لور روان هیوادونه هم دي، او دوی به هم د لړکې سنسه خمخه کوي. د موسمی بدلون په اړه د نړیوال مشرانو د خبرو ځای سره تر سر پورې کسان پزمکه پراته وو چې د هغه کسانو نمائندګي وکړي کوم چې غریب ملکونو کې د موسمی بدلون نمري. جرارد رانسز د موسمی انصاف نو می تحریک سره کار کوي. دی وای زما په وطن فلپاین کې زما ورونه او خوین نمرې په داسې حال چې نړیوال مشران زمونږ او د نړۍ د اولسته قسمت فیصلو لراغون شوی. گرین پیس ډلا کم چې د نړۍ چاپیریال بچکولو لپاره زلور ګامونه پورته کولو باندې یاد ده، هغه وخت لانجه جوړه کړه کله چې دوی د رواني اونې سر کې پیرو کې د یونیسکو په تحفظ کې یو ځای باندې خپل پیغام لګاو. مارو فرناندیس گرین پیس سره کار کوي.
فرام هیر فرام دی ناسکا لائنز وی ار سندینګ ا سترونګ میسج.
دی وای د ناسکا لائنز نا لیما کې راغون د ملګرو ملتونو موسمی بدلون په اړه مشرانو ته مضبوط پیغام ورکول غواړي. دغه پیغام را رنګ کړی شو، او گرین پیس په پیخه مافي هم غوښته پسته دی کله چې د پیرو حکومت دوی لا د لرغونی آثار زیان سره مخ کولو پر سر د قانوني کاروای دړه ورکړې. د موسمی بدلون پر سر یو بل سر مشریزه غونډه دلته پیرو کې تیر اونې هم شوی وا چې عادي پیرو وین خلکو لا आवाज ورکي. نقادوای لیما د غونډې ډېرې مسلې په ډاګه پریخو دي، خو یو تکړه نتیجه ضرور ترې مخې تراغلی، او هغه دا چې د ملګرو ملتونو عمومي منشي خاغلی بانکیمون یو قانون لاسلیک کړي کوم چې د پیرو ګلیشیرو لا تحفظ یقیني کوي.
د پاکستان د بلوچستان صوبې د چمن خار څخه د ډیو رادیو خبريال نعمت الله سرحدي یو ویډیو راپور را لګل دی، او په دغه کې چې کوم د جمی په موسم کې استعمال شوی کپړې او د یخنۍ د زور نه د ځان بچ کولو لپاره چې کوم لباس استعمالیږي، نو په دغه باندې هغه دغه راپور تر کړی دی. نو راځي چې توګه شو
د یورپی غیر مسلم دولتونو استعمالی شان لکه کوټونه، گنجی، جرایب، گرمی خولی وسم د سیمه خلک ډیر په شوق سره استعمالوي، او خپل ځانونه د یخ څخه په ساتي. او دا وخت دغه استعمالی شان لوی لوی کواړی بازارونه لګیدل دي، سپدغه کې د عادي خلکو ډیر زیات ګڼه ګڼه لیدل کیږي، سپخریداري کې بوخت وي. ا دی خلک وای دغه استعمالی شان د دوی د پاره د یو غنیمت څخه کم نه دی. په بازار کې د نوې شانو قیمتونه ډیر لوړ دي، خو د یخ کچه د زیاتې دو سره په دغه کواړی بازارونو کې هم دا وخت لږ څه ګرانی لیدل کیږي.
د ګرانی د ورور د گنجی منجی د کوټونو مټونو په چال نه رانیسو، دا د پاره دغه دغه راغی دغه رانیسو وړو کورو تر شه یخ دی. دا د بیا درې ورځې سره ورځې کیږي، دا یخ هغه سو ولاړ یہ خیال والا دی ورور شین گیسن شیسن نہ بچلیستان ہچ شین از منگای زیات د مردا حکومت د خوایش دی د غستان زرزانی جوړ کی شیر ته ارزان
دلته مردا خپل کشنانه پاره کپڑے رانی سو گنجی رانی سو کوټونه رانی سو جراپی رانی سو د سکلی رانی سو هر شی رانی سو د پاره غلی چی شی ارزان مشت ملاوس پرزان به بنجراکی د پاره غلی.
خو قدرت الله چې یو خرڅونکی دی، دی وای چې دغه کواړی مالونه دوی په کراچی کې په ګرانه بای رانیسي او د لاري خرچې هم ډیر زیات دي، ځکه چې قیمتونه کال په کال لوړیږي.
سوچ کراچی سے راوڑو بیا حالت چلبیش چلبیش زرا دیر زر پی بانی رانی سو حالت بیا در سلور زر دم دلا لار کرایه بیا دلته راوڑو دلته بیا خلک رانی سی بیا در بازار دلته بیا شدی گراکان ست خلک د یخت پر رانی سی او د دې عوام ډیر غریب دی، بس گزارا پکیج.
دغه کواړی شان رانی ولو کی د متوسط او تنخادار طبقه تعداد د ټولو زیات دی، کم سنوی شان رانی ولو توان نه لري.
په پاکستان کې ورځ په ورځ مخ پر زیاتېدونکو ګراني، یو طرف ته عادي خلک د ډیر غټو مشکلات سره مخامخ کړي دي، خو بل طرف ته عادي خلک وای دغه رنګ دغه کم د کباړي بازارونه نشته او په دې کې دلته دا رقم کوټونه رانیسي د خپل کشان د پاره او خپل کشان د یخ څخه پساتي د ځان د پاره یو ډیر لوی غټ سہولت بولي. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دیو ریډیو ټي وی، چمن.
پاکستان کې نن د پولیو سلور نوی کیسونه بیا راپورته شوې دي، چې ورسره د پولیو د سکال د پاره شمیره 278 تر رسیدلې ده. تفصیل په پیرویلا چان اورو.
د پاکستان وزیر اعظم نواز شریف د سوري لاندې کارکونکو خصوصي پولیو سیل ملک د پولیو سلور نوی کیسونه مخې ته راتلو تصدیق کړی دی. د خصوصي سیل لخوا جاری کړی شوی بیان تر مخه د پولیو نه متاثره سلور ماشومانو کې د یو تعلق د سواد د دوه خیبر ایجنسی او د یو تعلق د سویلي وزیرستان سره دی، او د نوی کیسونو سره روان کال ملک د پولیو رنسکار ماشومانو شمیره 280 ته رسیدلې ده، چې پکې د یو سل دوه ویا تعلق د قبایلي علاقو، د یو شپېته تعلق خیبر پختونخوا، ویش ماشومانو تعلق سندھ، درې د پنجاب، او ولس ماشومانو تعلق د بلوچستان ایالت سره دی. دغه بیانیه زیاتوی چې د پولیو سلور نوی کیسونه هغه سیمو کې مخې ته راغلي دي چرته چې د پولیو په ساسکو باندې پابندي ده او دغه علاقو کې رضاکاران د پولیو ساسکو مهم نشي چلولی. سرګند دی وی چې پاکستان کې د پولیو پر رضاکارانو باندې وخت په وخت حمله کیږي او دور وزړوان دي د پنجاب ایالت فیصل آباد سیمه کې د پولیو بلیو رضاکار وجلې شوی دی. دغه شان 13 میاشت د بلوچستان ایالت لوی کوټه کې هم د سلور پولیو رضاکارو د وجلو بده پیښه رامنځته شوې وه، او د دې پیښې نه وروسته د صحت نړیوالې ادارې WHO ایالت کې خپل سرګرمې محدود کړې دي. پاکستان کې وخت په وخت پولیو رضاکارانو باندې شوې بریدونو کې لږ تر لږه 70 رضاکاران وجلې شوې دي. د پولیو پر رنځ باندې قابو موندلو کې ناکامۍ په سر پاکستان د ډېر وخت راهیسې د نړیوالو ادارو د سختو نیوکو سره مخ دی، او دغه ادارې د نړۍ په نورو ملکونو کې د پولیو د رنځ خورېدو لوی ذمہوار هم پاکستان ګرځوي، او د صحت نړیوالې ادارې WHO د ملک نه بهر تلونکو پاکستانیانو لپاره د پولیو ساسکو اغستو شرط هم لګولې دی. که څه هم د پاکستان په لر او بر کې د پولیو کیسونه مخې ته راځي، خو د ملک قبایلي علاقې او په خصوصي توګه شمالي او جنوبي وزیرستان د دې رنځ نه تر ټولو زیاته متاثره علاقې دي، چرته چې مقامي طالبانو د کال 2012 راهیسې د پولیو په ساسکو ورکولو باندې پابندي لګولې ده. پاکستان کې د پولیو رضاکارانو باندې ترسره کیدونکي بریدونه او د پولیو نه متاثره ماشومانو کې سونو کې اضافي رپورټونه په داسې محل مخې ته راځي چې سمو دړواندې وزیر اعظم نواز شریف دا اعلان کړو چې حکومت به په راتلونکو شپږو میاشتو کې دننه د ملک هر یو ماشوم ته د پولیو ساسکو ورکول یقیني جوړوي. پیر ولایت شاه، وایس آف امریکا، ډیو ریډیو، اسلام آباد.
Thank you.
وایسف امریکا ډیوه ریډیو دا یو ساته خبری خپرونه تاسو واورېده او هم لیده. دغه خپرونه د ډیوه ریډیو په ویب سایټ باندې هم پرته د ډیوه ریډیو فیسبوک او ټویټر چې کومې آی ډی ګانې دي هغه هم تاسو فالو کولی شئ. ات وی او ای ډیوا د ټویټر او د فیسبوک آی ډی ده. موږ سره اوسئ. دې نه پس به تاسو بیا د 5 منټه خبرونه اورئ او بیا به د ډیوه ریډیو های فای پروګرام د نایله محمد او وکیل خان سره تاسو اورئ. برخه پکې اخیستی شئ. د ډیوه ریډیو خپرونې لا جاري دي.